ګروپونه بند کړی دي علت یې څه شي دي او موږ ته دا را خلاص کړي ځکه زموږ یوازینی عاید هم د دغه لارې څخه و د اکثر استادان دغه لارې څخه دي بس دغه یو د کورنۍ یو امیده میده ژوند او زندګي په برابره کړې وه
د یونیسف دغه محلي ټولګي یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل شوي او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي په عین وخت کې د محلي ټولګیو زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګیو د پیلېدو غوښتنه کوي
موږ همسایه زموږ استاد موږ ته سبقان راکاغه بند سوی موږ دغه زموږ په کوڅو کې ګرځو مکتب راسلیرې دي موږ غواړو چې داسې ملاتړ خلاص
معلم سپیاده معلمان زده کوي سپاره مې زده کول خط مې زده کوي زموږ درسونه بند سوي دي موږ درس نه وایي
زما نوم زورا دی موسم داسې میاشت کېږي چې بند دی موږ دلته سبقان ویلم موږ غواړو تازان مو راسي او بیرته موسم شروع سي
مانم سمی اولادی از مردکور خواته سیم دی چو میش کیر باندی مردکل طول و کشنان گرد پا کسی که گرد سبک نوائی
ده کندهار ده میوان ولسوالی و سیدون که احسان الله وایی ده تیروش پر جمعیش تو رئیسیه ما شمان لزده کلوبی برخی سیوی دی
و داغ محلی سیم ترل سوی دی ما بچان مصر نویشت پاتیجی او بیا تعلیم پاتیجی مخکې چولو دلیا به درسونه ویل یو شی زده کوئ اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي هغسې ګرځي موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګۍ موږ ته فعاله سي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تېرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي وه چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرونه به څنګه وي او څومره وخت به ونیسي
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلي کې خو له هغه مخکې یو وروستی راپور هم لرو د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارو د جوړېدو او د معیاري روغتیايي خدماتو غوښتنه کوي د سیمې اوسیدونکي وایي ولسوالۍ ته غځېدلی سړک د موټرو د تګ راتګ لپاره مناسب نه دی دوی په خپله سیمه کې د روغتیايي خدماتو د پراختیا غوښتنه هم کوي
دا د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې په یوه کومک لرونکي بایپور موټر کې تر ساعتونو مزل وروسته د ترینکوټ ښار ته رسیږي په دې موټر کې سپاره سپرلي یې اکثره ناروغان دي په خاوره او مټ کې ډیر پټ سوي دي ځکه دغه لاره خورا لوړې او ژورې لري او ټوله یې خامه ده دې ولسوالۍ ته دا غځېدلې لاره که څه هم لنډه ده خو د خرابوالي له امله یې د سیمې خلک مجبوره دي چې پر فرعي لارو باندې د کومک لرونکي موټر په مرسته تګ راتګ وکړي اغا ولی د یادې لارې پر سر له کلونو راهیسې یو اتاتیا ډوله پخوانی کومک لرونکي بایپور موټر چلوي دی د یادې لارې د خرابوالي څخه زیات شکایت کوي
مرده دای سخت سوند سره ما خزه ما خمه خچ مرز نه رسیدگی کوي چې مریض را ته پیښ نه بل خو د مرده یو ساعت لار مرده شپږ ساعت لار مرز پر لارې باندې اوریج دی نه مرز نه سو کولای از مرز اوریج دی از مرز مریض درځي نه رسې مرز شپه خانه ته رسیدگی نه سو کولای بل ځای ته رسیدگی نه سو کول نو مرز سره ما یو سیم مرز دولت سره د غشتنه لرو چې مرز غم دی وخورس
نور محمد د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل وسیدونکي دی او غوښتنه کوي چې ولسوالۍ ته پر غځېدلې سړک دی پلون ورته جوړ سي دی وایي دا څو ورځې وړاندې د لارې د خرابوالي له امله موټر چپا سو او ګڼ کسان پکښې کې تفیان سو
سړکان په دا رقم خراب دي چې بله ورځ میا پښتو کې شاید نور خلق بون خبر سوی مټر چپا سلو شهیدان مر خپل د اکازوی شهید سلو نور زخمیان سو سلو زخمیان وسو په کابل کې پراته دي جوړ سوی نه دي سړکان په دا رقم خراب دي چې در ډیر اندازې پر خراب دي شاید تی خپلم کتلای شي د دولت صداغه ده چې مر سړکان را جوړ
د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ دا اوسیدونکي وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال هم ورته هیڅ راز پاملرنه نه ده سوې او د ژوند له هر ډول اسانتیاو بې برخې وه. دا خلک چې تیرې شل کلنې جګړې هم زیات ځپلي غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي په نورو برخو کې هم پرمختیایي پروژې ورته پلې سي. د دې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد ولی:
اوس ګور موږ په ټول بازار کې یوه دانه برمه د اوبو لرو، ځکه چې پر هغه داسې حالات چې په نیمه ګنټه یوه ګنټه کې تا ته یوه ګډوډ او داسې اوبه نه پیدا کیږي، خاص مرکز بازار کې. نور شاوخوا خو اوبه ډېرې کمې دي، خو چې بازار اوبه په حاله سي چې څوک د اودسو د خوراک اوبه پیدا کړي. هغه شبکې داسې دي چې په یوه ګنټه کې ته یو لمبر نه سي میلاووی چې ته شمارې ته زنګ ووایې کاټ سي چې زنګ ووایې کاټ سي، ځکه چې هغه دا یو دانه انتن ولاړ دی.
د اورزګان سیمه ییز مسؤلین هم د خلکو دا ستونزې مني او په خبره یې چې هڅې فیل کړي دي چې په یاد ولسوالۍ کې به ژر تر ژره ځینې پرمختیایي پروژې فلې کړي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس وایي:
خاص اورزګان ولسوالۍ ته څه موده مخکې ولایتي ادارې مسؤلینو یو پلاوی تللی و، هلته څو ورځې وخت تېر کړل، علماو، قومي مشرانو، متنفذینو، د ولسوالۍ له مسؤلینو دغو سره یې لیدنه وکړه، عامو خلکو سره هلته جلسې وکړې او خلکو سره غونډې وکړې، د خلکو مشکلات یې واورېدل او هغه مشکلات مربوطه ادارات ته رسولي دي. انشاءالله امید سه هغه به محل سي.
د اورزګان خاص اورزګان ولسوالۍ د مرکز ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 110 کیلومترې کې پرته ولسوالۍ ده چې د غزنی ولایت سره هم ګډه پوله لري او یادې ولسوالۍ ته غځېدلې سړک په سیندونو، مندونو، شلو او غرونو کې تیر سوی دی چې څه موده وړاندې ورباندې څه اندازه کار هم سوی و، خو بیا هم د سیلابونو له امله بیرته تخریب سو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسو لیکوالي شریفي شریف پر کیسو نقد وشو.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو.
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاري.
دا شعر به هم واوري.
د راز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی، باران وریږي، خاموشي ده او ماښام هم دی.
د وزیرستان له یوه هنرمند سره شخیدلی یو.
د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد میر استاد دی چې او ناشناس شو، ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګري والا چې څومره و داسې ما ډېر زیات خوښېږي.
که تر پایه را سره وي یو شمېر نور مطالب به هم واورو. د خبرونې په پیل کې د کیسو نقد مخ کو. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د شریفي شریف د چاو چاو ویل په نوم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخکتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د لمانځلو لپاره ځانګړې غونډه جوړه کړه. د دې بهیر غړي ځلا نور ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دې غونډې درې برخې لرلې.
په لومړۍ برخه کې زموږ د بهیروالو لخوا مقالې، ځینې مقالې او د مقالو لنډیز وړاندې شو. په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهمه غونډه وه چې هیلې پسرلی سره په داستان او په مهمو موضوعاتو باندې یو غونډه درلودله او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زموږ د آنلاین ادبي بهیر له خواله رسنیو څخه خبریږي. تاسو کولی شئ چې دغه هم وګورئ او زه فکر کوم چې ډیر څه پکشته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ. زموږ په آخري برخه کې یو زیری و د ادب او د داستان د مینوالو دپاره چې ستاسو کولی شئ چې دغه زیری د زموږ غونډه واورئ او له دې زیری څخه هم باخبره شئ.
آغلی نور په هغه ډله کې شامله ده چې دې غونډې ته یې مقاله لیکلې وه. د دې په وینا شفیقی خپلواک، نسیمی باری، لیمی عزیز، فاطمه حسام، لیمی ودان، فتانی شوند، مربی زلا، میمونی کامران، کاملی عزیزی، مینا نظری، راشری شایق او بنفشی پوپلسی هم د ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړې وې. د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بل غړې کاملا اساسي وای
تینوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و. چا یې په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینه لیدلورو باندې بحث کړی و او چا پر کیسو کره کتنه کړې و.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونی جوړه شوې و چې په لسکونو نجونو او میرمنو د نړۍ له بیلابیلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی و. د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې دې د آخري شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده. دا په دې باور ده چې کیسه لیکوالي شریف د خپلو کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړي دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده، خو مخکې څوک په کیسه کې نه و.
اول خاندانی په نوم کیسه چې په جنګ کې د یوې ژوبلې ناوې کیسه راته کوي. دوهمه د واده ده چې یو مړی د خپلې مېرمنې سره د خیانت کیسه راته کوي. درېیمه بخت بیبی ده، یوه پیغله د یو چا د هوس قرباني شوې ده. څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې د یوې پیغلې هیله درس ویل وي. ما په خپله مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنې کړې ده، ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دي ویلې. اغلی شریف شریف په خپلو کیسو کې ډېرې ښځینه برخه راخیستې ده او بالخصوص د افغان ښځینه برخو باندې لیکنې کړې دي. نو ماته هم دا په زړه پورې وه چې زه خپله مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم. دا هغه موضوعات دي چې چا موږ ته نه دي ویلي او یوازې موږ د کیسو له لارې کولی شو چې دا موضوعات بیان کړو.
په تېرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي، اکثر وخت شفاهي نقد کېږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منسمې نه وي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالې لیمې ودان د ډېرو او د ځینو کیسه په نوم مقاله ولوسته. دا وایي چې د اغلی شریف د چیغې کیسه همدا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د ځینو.
زه دا کیسه د ډېرو کیسه ځکه بولم چې د ډېرو پټو خلو په زوره چیغې پکې اورو. ښاپیری د دې کیسې اصلي کرکټر له خپلو هیلو منع کیږي. دا کیسه یوازې د دې نه ده، بلکې د ډېرو افغانو په تېره پښتنو نجونو ده. اوس براشم دې ته چې چیغې ولې د ځینو کیسه بولم. د ښاپیری له مړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې په هغې کې لیکل شوي، زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه. دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي. یو دا چې ولې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه. هغه کومه پیښه وه چې ښاپیری د خپل ژوند د ټوله کیسې پیل بولي؟ یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم خپل لاشعور کې یو آیډیال لري. یونګ د نارینه د لاشعور ښاپیری انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بنی آدم ټول عمر په آیډیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پېښ شي رښتینی مینه یې ورسره پیدا کیږي. زه فکر کوم چې ښاپیری همدې آیډیال سره مخ شوې چې دا یې د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي او له همدې عمله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلی ودان زیاتوي چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډېرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډېرو کیسو پر خلاف د یادې کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی، چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې ښاپیری خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي، دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالتوب یادوو، نو دلته مو مطلب جنګ جنجال او یا هم دانه ده چې کرکټر د غږ پورته کړي. که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کیدای شي. او د ښاپیری د کرکټر بدلون هم یوه موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي، دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی. او دا نه یوازې خوله بندوي، بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه دا د خپل آیډیال په فراق کې کوي. او دا مخکې هم د ښوونځي ته لا تګ نه منع شوې ده او راګرځول شوې ده، خو هغه وخت یې هم وایي ژړل زارۍ وکړې خو نه یې خوله بنده کړه او نه یې خوب او خوراک پرېښود.
له رواني پلوه هغه درد چې الفاظ یې نشي بیانولی سکوت یې بیانوي، او هغه چیغه چې مخې نه نیول کېږي، ایسارېږي، دب کېږي، لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر. پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده. د کړکۍ کیسه موږ ته څه وایي؟ اخلی کامران په خپل مقاله کې د دې کیسې تخنیکی اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انزورونه ډیر عالی ده، پیښو ترمنځ یو ښه تسلسل موجود ده او همدارنګه تلوسه هم په داسې انداز موجوده ده چې لوستونکی ځان ته جذبوي. په دې کیسه کې د هغه افغان میرمن ده چې د ټولنې د محدودیتونو له امله د څلورو دیوالونو بندیوانه ده او دومره په تنګ شوې ده چې نفس یې بندیږي. یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقاتو ته ورکړی دی خو یوه افغان میرمن ترې محرومه ده. کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼلی شو چې په نرواکه ټولنه کې ممکن ښځې حتی د خپلې ساه اختیار هم ونه لري.
د شریفي شریف د کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنې ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده. دا داخلي شریف ته سفر ټکسي د صحنې په اړه وایي
موږ دلته ولیدل او وګرځېدل، د امریکا او کاناډا ښارونو منظره یې را باندې وکړه. دا هېوادونه مې نه دي لیدلي او دا ښارونه جوړ شوند خو مې هېڅ فکر هم نه وکړ. مګ دلته زه د یوې لوستونکې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری شوم او پکې وګرځېدم. د ښار غاړه تر سمندر تصویر دا تابلو مې نن بیا ولیده، ډېره مې خوښه شوه ځکه چې کلونه وړاندې زموږ د زاړه کور په دیوالونو برازوانند ذکر آشنا ښکارېدلې. دې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې او فکر کوم د یادښت کتابچه مې ولوسته او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکارېدل ځکه زموږ د رښتینې ژوند او د اورېدلو شاهدي ورکوله. داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارجه راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي هم وکړه ځکه دا کیسه راته ډېر آشنا او شناخته ښکار. فکر کوم حتمن مې چېرته لیدلې.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر بله غړې فاطمه اعظم د ډاکټرې شریفي په یوه کیسه کې د کرکټر کشنې برخې ته تم شوې ده. دا وایي چې د شریفي د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغسې نه دي لکه موږ چې په خپلو ډېرو کیسو کې وینو.
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفي دوه کرکټرونه چې هلک او نجلۍ دي د فکر، ټاکنې او نورو مسایلو کې هم نظره نه دي انځور کړي. برعکس په نورو کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او نجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظره هم فکر وي. او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفي تل کوشش کوي په خپلو کیسو کې له صداقت څخه ګټه واخلي چې دلته هم نجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړي دي. وایي چې نه ښایسته ده او نه هم بدرنګ ښایي، دماغ اوندي او قد یې هم جګ نه دی، ټیټ دی، جلد یې هم تور بخو نه دی او داسې نور ځانګړنې. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ته ډېر ارزښت ورکوي ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوې ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې شته اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې، جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده، ښځې احساسات درک کولو ته، مینې ارزښت ته، احترام ته او دې ته نور مسایلو ته اړتیا لري. بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولت دا ده چې شک موضوع ده چې دلته هلک چې امین نومیږي په نجلۍ باندې شک کوي، تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکه خرابې شي خو برعکس دلته نجلۍ تل کوښښ کوي چې اړیکه پایداره وساتي، اړیکه له منځه تللو څخه وژغوري. خو دا په دې کار کې نه بریالی کیږي او هلک دا شک د لامل کیږي چې اړیکه یې مکمل له منځه ولاړه شي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نورو ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریفه شریف دغه پنځونه ډیر عالی و او ډیر خوندور ټولګه و دي لنډو کیسو چې نو یو کیسې لیکوالانو ته او نو یې فکر و پکې، نو یې خبرې و پکې. په دې هیله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې دنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوي دي اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي لیکوالي وکړي، نو هیله ده چې دوی خپلو لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړې کامله عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اورېدلې وه چې کیسه تلوسه لري، ځانګړی پیغام لېږدوي او په پای کې لوستونکی حیرانوي. خو داخلي عزیزی په باور د د شریف شریف د کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اغلی شریف یو حس د ژوند یو پیښه یا هم یو نوی فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ورپه زړه کیږي او یو هیر سوی کس در یادوي. بله ځانګړتیا د کرکټر کښنه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولی، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیس. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت دې له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډېره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اغلی شریف په ډېرو کیسو کې موږ د کرکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډېر خلک را په زړه کړي او موږ پخپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درښیي چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي، او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اورېدلی شئ، خو سمدستی به شعر ته مخ واړو. شعر نه، د خبرونې په دې برخه کې شعرونه لرو. لومړی هم د انځورګر شاعر رومان نیازي یو شعر د دوی په شخ.
یارا غږ مې په ډبرو لګېدلی، غېږ مې ټوله په څادر کې ماته شوې، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چینه مې په نظر کې ماته شوې. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایه څه سوي نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې، چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی، دریدی ماته پیاله نسکوره یخی، د خیام د لاس مینا لکه هندوه، سروس کروټ وکړه لمبا نسکوره یخی. له ویالې نه تښتېدلی کپ ته ځیر یم، له ویالې نه تښتېدلی کپ ته ځیر یم، چای کسی پرې رو یخی تلکیږي، ته به وایه چې اوبه ورپسې ژاړي، اور ته راشي ودرېږي وچړپیږي. ژوند د تا قامت کې څومره ډېر تازه دی، څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې، زما غږ لکه مارغه و ورالوتی، چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې. غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي، چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو، د پیلوځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي. یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکارېږي، څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسېږي.
له شغلی نیازی څخه مننه چې دا نسمه ازادي راډیو مجلې تر لې شلې وو. مخکې تر دې چې د منزه غفور زی شیر له دوی څخه واورو د سید شاه سعود یو غزل. اور سره بل شملم بی وکړم کڅو وکړم ستا د ساګانو نه جامې وکړم کڅو وکړم د سیم پزړه کې مې سپوږمې په نسا ولیدله د سیم پزړه کې مې سپوږمې په نسا ولیدله ور سره ګټ شمه سپی وکړم کڅو وکړم سم له سهاره تر دره رسیدلې یم تر مازدیګر ورته شپې وکړم کڅو وکړم چې سمندر وم په لاسونو می سفر کولو اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم کڅو وکړم د هر صحت وی زندګۍ ظالمې پسته کنه د هر صحت وی زندګۍ ظالمې پسته کنه نور درته کې شمه سجدې وکړم کڅو وکړم چادر می نشتا او ساړه بی وسی نه پیشنی مورې مرغې شمه بڼې وکړم کڅو وکړم سود زم د بهیسو بی زمیرو پشان لوزن خرچ کنم او مزه وکړم کڅو وکړم موسم د منزه غفور زی شیر د دوی په شخ
خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم ده خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم ده دزړه درزا ده موسیقی ده او ما خام هم ده تدی رنزوری زندگی د درد احساس مرشوی تدی رنزوری زندگی د درد احساس مرشوی درد یواز بی دردی دا او ما خام هم ده خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو خوا په خوا ناست یو مجبوری دا او ما خام هم ده ترا زونیاز او ډک زړګی ته تشول وخت ده ترا زونیاز او ډک زړګی ته تشول وخت ده باران وری کی خاموشی دا او ما خام هم ده نه زد چا نه سوک زما پوینا کلا پوشول نه زد چا نه سوک زما پوینا کلا پوشول خوخمی زکا زانزانی دا او ما خام هم ده لمبا ورزی که نگڑی گی بزرور پا دریاب لمبا ورزی که نگڑی گی بزرور پا دریاب لمنزه سرا سیالی دا او ما خام هم ده لمنزه سرا سیالی دا او ما خام هم ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه پرې برخه کې د وی زړې کلتوري میلې او سپورت پاړه د سانګلو بي د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف په لور ځغلي په غزنی پکتیا پکتیکا خوصابل میدان ورتک او د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دودي د سانګې د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې وهل او د سماله خستل له پیړیو راهیسې رواج لري په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14 د نهو لوبډلو ترمن د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه په دیاړه راپور لرو.
سیمایزو لوبو ته د ودی او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګې دودیز لوبه د دریو ولسوالیو او د نه لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنې بازار کې وسوه چې شپږ ډېر ستنه سپرو په کې ونډه اخیستې وه. د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچیانو تر څنګ په غزنی کې د المپیک آمریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبي په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاین لیکنه هم ورکړل سول. دا زیاتوي دغه سیالیو موخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ ادامه درلود چې اندړو لو سړی اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرو لو سړی او دریم مقام دی دیاکو لو سړی. او دغه سیالۍ چې پلار چول سوی وو دغه سیالۍ هدف د محلي او عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر لاره چول سوی وو.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري، خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډورونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهونکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلی سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 500,000 تر 2,000,000 افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شغوي کمپوزونه جوړوي او سندری وایي. دی د وزیرستان درسمک دی. نن سبا په متحد عربی اماراتو کې ژوند کوي. د ازادي راډیو د مشال په څانګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي. ښاغلی افغان د مرکې په پیل کې خپله کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوی دی.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړي چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم مو پند به یې راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او دغه سره به بیا ما هم اورېدلې، زما به هم داسې شوق را پیدا کېدو، خوند به یې کوو، هغه کوشش به مې کوو، نو پلار ته به یې خوند ورکړي. هغه به بیا ماته وی بار بار به وی چې پلانې زمزم وکړه. بس هغه شوق چې را روان شو تر دې دمه بیا هم په منځ کې ځان ته رباب واغسته. هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمزده نه دی، خو بیا هم د ځان هغه پام پې غلطوو په مسافرۍ کې، که نه مسافرۍ پرې ورتېروو. نو د وخته نه اورو، زمزمې اوروم او کوشش کوو څه وم وایو، که ډېر هم څه وي یا څه وي څنګه هم وي، خو کوشش هم کړی.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې دماغ سافت باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جان، دا هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلې وي، نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزل وو، ډېر زه ورته د غزلو باچا وایم. او استاد شاولي هم بالکل داسې کم ته نه دی، او د نن سبا بیا باچا جی دو، خو داسې دي کنه چې هغه هم په موسیقۍ په خپل انداز باندې راج کوي، او داسې نورم دی ډیر زیات. خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد المیر استاد دو چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس، داسې نور هم دغه د دې کټګری والا چې څومره وو داسې ډیر زیات خوشیږي.
او میرویس جان، تا یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کو، نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوي؟
بس امیر جان، یو د استاد شاولی یو غزل دی، هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی. فکر کوم شاعر خو ماته کنفرم نه دی، ممکن چې زه یې کله ووایم بیا به تاسو ته پته ولګي چې شاعر یې څوک دی. خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات عاشق ده، استاد شاولی زمزمه کړی، ویلې دی ډیر ښه ویلې دی. نو زم کوشش کوم، هڅه کوم یو څه ښه ووایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ انشاءالله.
ښه به وایي.
پیاله ناس کوروم ده تشوما خودینا، پیاله ناس کوروم ده
پات شوم خودینا قسمت بدلوم دے قبل وما خودینا قسمت بدلوم دے قبل وما خودینا او خالق میں کرے سجد لندا پیدا کرے خالق میں کرے سجد لندا پیدا کرے ہے تند متھوم دے لگو ما خودینا تند متھوم دے لگو ما خودینا اے زخمنا اے زخمنا د حبیب دی د طبیب کو ستنا زما زخمنا د حبیب دی د طبیب کو ستنا زما پرہارا شڑم دے رغوما خودینا پرہارا شڑم دے رغوما خودینا پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا قسمت تا بدلوم دے قبل ما خودینا
دا خسته زمزمو چې تاسو ورده تا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړی و او شیر فکر کوم د جهانی صاحب دا میرویس جان نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندارونه جوړ کړي
امیر جان بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندارونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیان وی دلته هغه کمی دولتي چوټیان چې وی هغه کې بیا مونږ رايوزای شو بندارونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو یو په سره شریکو هغه د زړه تند په ماته کنه دلته هم کوو دغه بندارونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې زه بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخلم هغه خپل سوی د مسافرۍ هغه بوت چې دی هغه پلاسپک
کله چې هم د رباب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د آدم خان یادونه پکې ضروري کیږي د آدم خان رباب ډیر مشهور و
د امیر جان د ارباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو یو انسټرومنت یو آله ده نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم د رباب ورسره روان دي نن تر دې حده چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دی کوم هغه آلې چې دی دا غوی سره سم غږیږي استاد همایون ساخی ته وګوره هم دا وخت نه را روان دي نو مونږ به وایو چې په دې کې د آدم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب دغه وخت نه را روان کو زمونږ غ شو کې د سجاري وساتو تر ننه پورې چې رباب دې ته ورسېږي
په افغانستان کې یو ډیر ښه هنرمند تیر شوی الله پاک دې وبخښي تیرو کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر ښایسته غزل ویلي کزه درنه فرمایش وکم دغه کوم غزل به راته د ښکې وړاندې نه کړي
قربان امیر جان زه به کوشش وکم ولی نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی د هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه خو وایم کوشش کوم نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړی لاسونه به په دروغو په قسم را سره کړی تاسو ته غوښ شي په دې هیله چې ستا او د اوریدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي
تر څو با په چلول باندې قدم را سره کړی تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دی لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دی پپٹا درقیبا سر لاس دا فساد ورکڑی پپٹا درقیبا سر لاس دا فساد ورکڑی خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر با دی دسپینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر با دی دسپینی خلی پتا ماتا ما مرشم آیا چی شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے تر چو با پچل ول باند قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستیو تر رسیدلې یو د استاد ایوب له همدې سندرې سره چې شاغلي افغان سمسمه کوله د مجله رانغاړو زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بیا شدیدي
آخر بدید سپین خریف تما تما مرشما شرطی تہا ملد دردوں غم را سرگ دیا چھ شرطی تہا ملد دردوں غم را سرگ دیا درسو باپ چل ولبا میں قدم را سرگ دیا لاسو نبا پدروب پائے قسم را سرگ دیا انتظار بندی سبا شیدی نہیں رائے اما انتظار بندی سبا شیدی نہیں رائے وابی چیدہ بھی ساگشتی تنم را سرگ دیں وابی چیدہ بھی ساگشتی
سادش پی سلام را سرگیت نه ترسو باب چل ولبانه قدم را سرگیت نه ناستو نباب دروغ ما قسم را سرگیت نه تارا تیگا دستور ہی